السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین 3 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2018 کال د اپریل 8 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت حملرو او ریدلې مه روي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومنه خبرونه اورو
سره مشر لومبل مهم کو بنول لندیز د پاکستان پاکی حکومت په خبرلی سیمو کې د اصلاحات او ملکولو په لړ کې د زنو قانوني مسلو د لړکول لپاره قانون سازي کوي د خانقاه امام په مسلمانانو غکړی چې ترګری پر ضد ګډه مبارزه وکړي او له فرقواریت ځان وژغوري او د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي د سوات ملاله یوسفزی به د ملګرو ملتونو د سولې استازي په توګه وټاکي او زه خبرونو تفصیل د پاکستان پاکی حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحات او ملي کولو په لړ کې د زنو قانوني مسلو د لرې کولو لپاره قانون سازي کوي دا خبره د پاکستان د سرحداتو وفاقي وزارت یو ویان ډاکټر اشرف علي پرون مشالډیو ته وکړه او وی ویل چې د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې په ایجنډا کې د قبایلی سیمو اصلاحات هم شامل دي
آئین سازی به کېږي زما په خیال پر راتلون کې چې کوم ناکامي اسمبلی سیشن کېږي په هغه کې به په دې خبرو باندې بحث کېږي او ځکه چې په دې کې خو داسې بعضې قانوني پیچیدګۍ دي چې هغه لپاره ضروري ده چې هغه لپاره به قانون سازی کېږي او د هغې نه پس چې کوم دی هغه کارونو باندې به ګوتې پورې کولی شي
د پاکستان پاکی کابینې د مارچ په 2 نیټه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو منظوري ورکړه د خانقاه امام په مسلمانانو هغه کړه چې ترګری پر ضد ګډه مبارزه وکړي او له فرقواریت ځان وژغوري په اسلام آباد کې د ایوان صدر لخوا نن په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خانقاه امام دغه څرګندونې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په ملاقات کې کړي امام وویل چې په نړۍ کې مسلمانان د ترګری اخکار دي او تور یې هم پر دوی لګول کیږي د په خبره باید مسلمانان د دې مسلې پر ضد ګډ کار وکړي بلخوا پرون د نوخار په داخلو کې د جمعیت الاسلام فضل الرحمن ډلی په اجتماع کې د خپلې بنا پر مهال د خانقاه امام په مسلمانانو غږ وکړ چې له فرقواریت ځان وژغوري او په اتفاق شي دغه اجتماع چې د جمعیت د جوړېدو سل کاله پوره کېدو په موقع جوړ شوی ورته د خانقاه امام شیخ صالح بن محمد ابراهیم په ګډون د نور ملکونو یو شمېر مېلمانه ورغلي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د سوات ملاله یوسفزی به د ملګرو ملتونو د سولې استازي په توګه وټاکي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي ملاله یوسفزی چې د امن نړیواله جایزه ګټونکو کې تر ټولو کم عمره ده اوس به ډېره زر د ملګرو ملتونو د سولې تر ټولو کم عمره استازي هم جوړ شي انتونیو د شنبه په ورځ ویلي د اپریل پر 14 به ملاله یوسفزی د ملګرو ملتونو د سولې سفیرې په توګه وټاکي ملاله یوسفزی په 2012 کال کې هغه وخت نړیوال شهرت وموند کله چې له سکوله کورته پر لاره وه چې وسلوالو طالبانو په ډزو سخته جوبل کړه چې وروسته د درملنې لپاره د برتانیا برمنګم خان ته یوړه شوه چې اوس هم هلته ژوند کوي افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د ترګرو او نورو سختدریزو وسلوالو ملاتړ کوي او وسلوال په هغه هیواد کې خوندي مرکزونه لري د افغانستان اجرایه ریاست مرستیال ویان د جد فیصل پرون دغه خبره د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د وروستیو څرګندونو په ځواب کې وکړه او زیاته یې کړه
د دې لپاره چې افغانستان او سیمه کې امنیت راشي اړتیا ده چې پاکستان د تروریزم پر ضد اقدامات وکړي او هلته د تروریزم د روزنې مراکز او د هغوی مالي منابع له منځه یوسي
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار نصر ججوه د جمعې په ورځ ویلي وو په پاکستان کې روان تشدد د افغانستان د جګړې نتیجه ده او نوموړي د پاکستان لخوا په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه رد کړي وو افغان ولسمشر اشرف غني استرالیا انډونیزیا او سنگاپور ته له سفر وروسته نن سهار بیرته هیواد ته راستون شو ارګماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلي غني د دغه سفر په ترڅ کې د درې واړه هیوادونو له چارواکو او سوداګرو سره جلا جلا کتنې درلودې او په اقتصادي پرمختیا او په افغانستان کې د شته فرصتونو په اړه له هغوی سره خبرې کړې دي په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان او د درې واړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه هم شوي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره یې تر کتنې وروسته له چین سره په اړیکو کې غیر معمولي پرمختګ وکړ. تر دې مخکې ښاغلي ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کول. ښاغلي ټرمپ پرون په فلوریډا کې بې له دې چې نور تفصیل ورکړي د دواړو هیوادونو د پلاو په موجودګۍ کې وویل نوموړی وایي فکر کوم له چین سره مو په خپلو اړیکو کې غیر معمولي پرمختګ وکړ. زما استازو د دوی له استازو سره یو په یو خبرې وکړې. واقعي پرمختګونه شوي چې ډېرو نورو پرمختګو ته به زمینه برابره کړي. د ولسمشر شي او زما لخوا د اړیکو پرمختیا فکر کوم ډېر عالي ده. په عین حال کې د چین ولسمشر هم په ګډه خبرې غونډه کې مبهمې څرګندونې وکړې خو ځینې مثبت ټکي یې یاد کړل. روسي عدالتونو پرون اته مشکوک کسان د هغې خونړۍ بمي حملې په تړاو چې د تېر کال په ورځ د سینټ پیټرزبرګ په میټرو کې شوې وه په ترګریزو جرمونو کې په لاس لرلو تورن کړل. په سینټ پیټرزبرګ کې یو عدالت حکم وکړ تر هغو چې څېړنې بشپړېږي. په اتو نیول شوو مشکوک کسانو کې د شپږ کسان لږ تر لږه د دوو میاشتو لپاره په قید کې وساتل شي. دغه اته واړه تورن شوي چې په میټرو کې یې د تېرې اونۍ په بمي حمله کې په یو نه یو ډول لاس درلود. په هغه حمله کې د مشکوکه حمله کوونکي په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. دا اوتر د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومند اورید. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان د سرحداتو وزارت وایي د کامی حملې راتلونکي غونډې په ایجنډا کې د قبایلي سیمو اصلاحات هم شامل دي. خو د فاټا د پارلمان غړي وایي
اوس صرف زمونږ سره میاشت نیمه ده. د میاشت نیمه کې حکومت ته ګوتې خودول پکار دي او دا سیاسي مسله نه جوړول پکار. د مفاداتو مسله نه جوړول. اوس دا مسله د مفاداتو ښکار شوې ده.
د خیبر پختونخوا د سرکاري اسپیټالونو کلاس 4 ملازمینو د صوبې د حکومت پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
اوس ما په خپل کور کې ناشته موزان لمې ضرورت ته تینم لا او په ما باندې فیاری کیږي. نوټیفیکیشن جاری کی چې تنخواه باندې کټ کو ریلیو به کو دا به کو.
په جلال آباد کې په نشې توکو روغ دي کسان په امیر شهید بند کې د خلکو په وړاندې نشه کوي.
مرګر سره خو نه يم ناس بس نه پوخان اس يم او نو وس ناس زړه مي کي خو بيرته بیا سي لانجي شروع سي بیا پيرا سموس بیا لانجي شروع سي دي دا سرګټ سي ويم بس دا سو جم بدل کي.
او اونيس پروگرام سر به هم لرو.
درې کاله مخکې بلاګنګ سٹارټ کړی و په فیشن باره او د لایف سټایل. ما یو شوک و ما کې فیشن
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو په لړ کې د ځینو پیچلو قانوني مسلو د لرې کولو لپاره قانون سازي کوي. دا خبره د پاکستان د سرحداتو وزارت یو بیان ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته کړې او ویلي دي چې د کامی سملې راتلونکي غونډې په ایجنډا کې د قبایلي سیمو اصلاحات هم شامل دي. بلخوا په پارلمان کې د فاټا استازي شکایت کوي چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مشاورت نه دی کړی. په هغه سیمو کې اصلاحات او بهیر د سیاسي مصلحت اخکار شوی دی. تفصیل د ګل ایاز نورو.
د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ په 2 په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو منظوري ورکړه او له هغې مودې راهیسې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره پر پروژو کار کوي. په اسلام آباد کې د سرحداتو وزارت یو ویاند ډاکټر اشرف علي وایي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هغه وړاندیز منل شوی چې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره په کمیټې کې د وزیر اعلی کور کمانډر او صوبایي چیف سکرتر شاملول وو. نوموړي ویل چې هغه کمیټې به له وفاق سره په پیچلو مسلو خبرې کوي. د ویل د کمی سملې راتلونکي غونډې کې به په اصلاحاتو خبرې کیږي.
آئین سازی به کېږي. زما په خیال په راتلونکي چې کوم ناکامي اسمبلې سیشن کېږي په هغه کې به هم په دې خبرو باندې بحث کېږي. او دا ځکه چې په دې کې خو داسې بعضې قانوني پیچیدګۍ دي چې هغې دپاره ضروري ده چې د هغې دپاره به قانون سازي کېږي، لیجسلیشن به کېږي او د هغې نه پس چې کوم دي هغې کارونو باندې به ګوتې پورې کولی شي. که څه هم داسې شیزونه دي چې وفاق تر اوسه پورې د دغه سلیریشو پوانټو منظوري خو ورکړې، خو په هغې کې ډېر شیزونه داسې دي چې هغې کې لږې لږې قانوني پیچیدګۍ شته دي. هغې باندې وسوم چې دا کار روان دی.
ډاکټر اشرف علي ویل چې د قبایلی سیمو سماجی اقتصادي لسکلن پلان لپاره نمونه غوره کړل شوی دی چې دا منسوبې به پر مخ وړي. بلخوا په پارلمان کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړی شهاب الدین خان وای چې حکومت د اصلاحاتو عملي کولو کې تادی ونه کړه او سیاسي مصلحت نه کار اخلي.
دا تادی کې په کار ځکه چې بجټ اجلاس روان دی، چې بجټ اجلاس کړه شروع شي نو ټولې کاروایانې به سسپینډ شي. اوس صرف زمونږ سره میاشتې ماده د میاشتې ما کې حکومت ته ګوتې خودول پکار دی او دا سیاسي مسله نه جوړول پکار، د مفاداتو مسله نه جوړول. اوس دا مسله د مفاداتو ښکار شوې ده، د صوبیو د وفاق په منځ کې رسکشي شروع شوې ده. نو زمونږ د مستقبل فیصله دی اوس واغه سره په لاسو کې او د بده مرګ نه په دې کې د حکومتي نماینده په حیثیت باندې زما سره تر اوسه پورې مشوره نه ده شوې. دا ګڼم چې تر اوسه پورې په نولس پارلمنټرین کې د هېچا سره مشوره نه شوې.
خو له خبره د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل اپریدي وایي د اپریل په لسمه نیټه د قومي اسمبلۍ غونډې لپاره یې ستراتیژي جوړه کړې ده او کوشش بکی چې په اسمبلی کې پرې بحث ونه شي بلکې منظوري ورکړي. نو موړي د هغو آئینی بدلونو په اړه ویل
نو زموږ ان شاء الله تعالی امید دی چې په دا کې سامنمنت دی لکه اوس د های کورټ او سپریم کورټ ایکسټینشن د هغه پر خو صرف میجارټي پکار ده او چې کوم دا یینی امنمنت دی چې په هغه کې پروینشل سیټونه شامل دي نه هغه پر ټو ترډ میجارټي پکار ده. زموږ کوشش ته ان شاء الله تعالی چې څومره زرم وي او په دې سیشن کې خو موږ ته پاسول ډیر زیات ځکه ضروری دی چې بیا نیکست سیشن چې دی هغه زموږ د بجټ ته څکه چې زموږ بجټ خو پاکستان په جون کې وي.
د پارلمان غړي شاجي ګل اپریدي زیاته کړه چې اصلاحاتو عملي کولو لپاره د قانون وفاقي وزارت او د کمیټې مشر خپل کارونه سرته رسولي دي او له دوی سره په رابطه کې دي. د راتلونکي ګل په ورس په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو په اړه بحث په داسې حال کې کیږي چې ځینو سیاسي ګوندونو د هغه سیمو حکومتي اصلاحات رد کړي ول.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د سرکاري اسپیټالونو کلاس فور ملازمینو د صوبې د حکومت پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي تنخواګانې لګې دي، کار ډیر کوي او حکومت دوی کورنیو ته د دارو درملو مرستې هم انک ورکوي. بلخوا د صوبې د خزانه وزیر ویلي دي هغه د دوی د مسلو په اړه د صوبې د وزیر اعلی سره خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري اسپیټالونو د ښکته درجو یا کلاس فور ملازمینو صوبائی تنظیم جنرل سیکرټری محمد وارث خان مشال لیډو ته وایي چې د صوبائی حکومت د صحت محکمې ټولو اهلکارانو ته دغه هیلت پروفیشنل الاونس ورکړی دی. خولې د ښکته درجو نوکران چې تنخواګانې کمې او غریبانان دي او دغه حکومتي مرستو ته اړتیا لري ورته دغه الاونس نه دی ورکړی شوی.
کم از کم مونږ هم انسانان یو، زمونږ هم بچی دي، زمونږ هم کم دی لکه دوه ټیمه روټۍ خوراک ضرورت دی، بچو تعلیم هم ضرورت دی، بچو چې کم دی لکه د علاج مولجې چې کم دی لکه ضرورت دی. دلته کې د منګایت د ورته ګورته وخت د یو کلاس فور ملازم چې کم دی شپاره سول د 200 روپیا تنخواه ده.
شاید تنظیم صوبای صدر نبی امین وایي چې خپل حق به تر هغه غواړي تر څو چې ورته نوی ورکړی شوی.
منګ لدی قسم قسم دم کې نه راکې ایفیار را باندې وکړي ولی چې منګ خپل حق واړو. عمران خان 145 دن در نکړو په خو چاړو پی ایفیار نو خلکو ته تکلیف وو، عوامو ته تکلیف وو، روډونه بندو. اوس ما په خپل کور کې ناشته موزان لمه ضرورت ته نیملا او په ما باندې فیاری کیږي نوټیفیکیشن جاری کی چې تنخواه به نه کټکو ریلیو به کو دا به کو.
پس په تلو کې د احتجاج د لاسه ناروغ وتا د ستونزو په خپل باندې د دغه ملازمینو د آی ټی تنظیم مشر عدنان وای
دی وخت کې ټول لغټ ستونزو ټول لغټ مریضان زما د هسپتال خپل ملازمین دي. مونږ غریبان خلک مونږ مو چې مونږ په رزق په تلاش روزو خو مونږ دومره مجبور کړو حکومت چې مونږ خپل منټلی ذهني زما ماشومان زما کور وا ټول منټلی دومره چارچری چې موږ خپل مرزانان یو چې کم تیر نه مو نه بچو سکولونه فیسونه یو کم تیر نه مو نه بلون راشي.
بلخو د صحت صوبای وزیر یا د محکمې یا چرواکي سره په دې اړه د خبر اتر هڅه وکړي او چا سره هم خبر اتر ونه شوي. ولی د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبای وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې د دوی د غوښتنې جایز دي او د خپل اړه دوی دغه هیلت الاونس ورکولو اعلان کوي خو باید د صحت محکمه دوی ته دغه سفارشات راولېږي.
حق دے دا ډیر ټیک خبر دی کوي او دی فائنانس منسٹر ما تر دی فائل نه راغله کله هم چې دی فائل د ڈی جی ہیلتھ نا راشي فائنانس ڈپارټمنٹ پاک زبا د دی فائل باندې کلم کوم او زبا څنګه دا کمپټنٹ اتارټی وزیر اعلی صاحب دے زبا هغه ته سفارش کوم او دی فائنانس منسٹر ز دا هغه د مطالبه د منلو او دا غي د منزورولو هغه ته د ہیلتھ پروفیشنل الاونس د ورکولو اعلان کوم
دا کلاس فور ملازمینو وینا وا چټول صبح کې د دوی خوشه درويشت زره مرګری دي او کچره د دوی د غختنه ونه منل شوی اندروانه میشتې په 12 منټه با دغه ټول په خور کې د صبح اسمبلی مخ ته یو غټ احتجاج وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، قبایلی سیمو کې د قدرتي فتونو د نظم ادارې چارواکي وای د تیراکو کې خېلونه د بیکورکل شو خلکو د ستنېدو لپاره د ريجستریشن عمل پیل کړی دی. خو دغه بیکور شو خلکو مشران وای حکومت تی لومړی په سیمه کې امنیت پر ځای کړي او دوی ته د شو تاوانونو معاوضه دی ورکړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ د تیراکو کښېلو له هم د ټي ډي پیز یا بې کوره شوو خلکو درجه ورکړې ده او د دوی رجستریشن یې په شاکس لیویز مرکز جمرود کې شروع کړی دی. دوی وایي د تیراکو کښېلو کټیاخیل قبیله به د اپریل 8 نیټې نه تر 11 نیټې پورې، منیاخیل به د اپریل 12 نه تر 14 نیټې پورې، والی خیل مدوخیل به د اپریل 15 نیټې نه تر 13 نیټې پورې، سکندرخیل به د اپریل 19 نیټې نه تر 11 نیټې پورې، او ابدالخیل به د اپریل 22 نیټې نه تر 25 نیټې پورې، او اسدخیل به د اپریل 26 نیټې نه تر 28 نیټې پورې رجسټر کوي او دوی ته به هغه ټول سهولتونه ورکوي لکه څنګه چې د باډي کډوالو ته ورکړي وو. د خیبر ایجنسۍ د تیراکو کښېلو یو مشر ملک فیض الله جان د دغه رجسټریشن په هکله مشال ریډیو ته وایي،
تیراک دای مکمل دا بالکل تباه شوی دی، کورونا مکمل زمون غرونا تباشول، کورونا تباشول، کم چې موږ د زراعتي پټیو مکه واغه تباشوي دا هغه بارانونو وران کړی دي. هر څه زمونږ ګوره ایجوکیشن سیستم مکمل تباه شوی دی، نو زمونږ نه ګوره کټ شته او نه نم چت شته. نو دا گورنمنٹ ته مونږ اپیل کوو چې مهرباني وکړه، اول مونږ ته تیرا آزاد کا، چې کله کلیئر شي بیا غیر پاره د نقصان ازاله وکړه، بیا رجسٹریشن وکړه.
د تیراکو کې خېلونه بے کور شوی یو مشر حاجی شاه خان اپریدی وای،
ماته چې کومه مونږ ته زو شپه وو کوله مراحت یو خلکو لای ورکړي، مونږ نه نی روکړي، مونږ اسلام نه روکړي، نو خبره ته غوړي چې مونږ څه خبره او چې مونږ نه راکول و نور کومونه لای ورکول، نور کومونه برابر مراحت مونږ ته غوړو زه خپل چې څومره کولې نی روکړي.
د خیبر جن سید تیراکو کې خېلونه څلور کال وړاندې د بدمنۍ لامل په زرګونه خلک بیکور شوي دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کرا دېره شوي دي او تر اوسه د دوی رجسټریشن نه و شوی، خو اوس باقاعده د بیکور شوو خلکو حیثیت ورکړی شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جن سید.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
عوامی نیشنل ګوند ویلی په پاکستان کې د تراګرۍ تر پیښو وروسته د چارواکو له لوري پښتانه زیات ځورول کیږي. د دې ګوند بلوچستان مشر اصغر اسکزی پرون په کوټه کې خبری غونډې ته وویل چې ان په پاکستان کې د پښتنو شناخت هم نه منل کیږي. پر دې موقع یو شمېر کسانو په عوامی نیشنل ګوند کې د ګډون اعلان هم وکړ. تفصیل د ایوب ترین نه.
د عوامی نیشنل ګوند صوبای صدر اصغر اسکزی تېره ورځ په کوټه کې یوه خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې د یو پلان لاندې په هیواد کې پر پښتنو باندې د مځکې تنګولو لړۍ روانه ده. خو د بده مرغه د پښتنو هغه مشران چې دا وخت په صوبه او مرکز کې واکمن دي، هغه پر دې ظلم او تېری باندې پټه خوله پاته دي.
پښتانه په خپله د دهشتګردۍ متاثر تباه سو برباد سو. نن به حیثیت کام خلک پښتانه دهشتګرد ګڼي. د دې پاړ کې زما تجارت بندیږي. پیژه په لاور کې اوس چې موږ غندنه کو د هر بے ګناه انسان د وینو تویول موږ غندنه کو. نو خو موږ دا وای کچیری خلکو ته هر ځای وینو تویول دومره ګران قدر وي، نو د 8 اگست پر واقعه ولې د چار اکشن نو او چې په لاور کې دا پیژه اوس په 7 کې دا پیژه اوس ولا. نو خو بند هغه چا سره بارډر کې چې څوک دشمن بوله تا بارډر تورخم او چمن بند کړي. د نادرا د لاري نن ماته یو پیغام را کول کیږي او ماته د پاکستان ایدنتیټی خلق نه راکی لا محله بده دی نتیجه ډیره خطرناک وي.
شاغلی اڅکزی غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمې لپاره دی پر پاټا اصلاحاتو باندې سم د لاسه عمل اوسي. پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د حزب مخالف عوامی نیشنل ګوند پارلماني لیډر زمرک اڅکزی وویل چې ملت پاله واکمن ډلې د خلکو بنیادی ستونزو په هوارولو کې پاتې راغلي دي.
تاسو وکړل په دې حکومت کې څومره ګټ ګټ پیښ وسوي په دې کې وکیلانو غونډې زمرد هغه ځوانان واړو چې هغه د مستقبل زمرد یو معمار وو د هغه د مستقبل زمرد ټول عدالتونه به سنبالول. داغه رقم مرده کټ کوچا کې خلګه د بسانو سره وې د پرستانه دالته وښتل. داغه وتاسو د پولیس ځوانانه په ست نه ترسي سره دلته د شهیدان کړل. دا چې غټ غټ واقعیات سی وي دي. نن تاسو وګورئ دلته زموږ سیکریټري عبد الله جان صاحب ته هغه په کې غواځه و دي. نه دلته خلکو ته هغه پایدي ورورسول چې کوم ډیولپمنٹ کارونه نه یو کالج جوړ شو، نه یو یونیورسيټي جوړ شو، نه یو هاسپټل جوړ شو، نه یو روډ جوړ شو، نه یو داسې منصوبه جوړ شو چې پاګه کې د پښتنو یو د آبادی خبره څوک کولای شي. نه
پر دې مهال په لسګونو کسانو د عوامی نیشنل ګوند سره د اتفاق کول ترڅنګ په ګوند کې د ګډون اعلان وکړی. د ګډون کوونکو پریکړه وکړه چې دوی به د باچا خان د عدم تشدد د تګلارې لاندې په هیواد کې د مظلومو قومونو د حقوقو ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې روانې وساتي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
اوریدونکو، د افغان خبریالانو یو ډله د پاکستان په سفر ده. په دې مهال یې د هیواد له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره لیدنې هم کړې دي. دغې ډلې پرون مازدیګر د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR له مشر میجر جنرال آصف غفور سره هم ولیدل. د پوځ په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې میجر جنرال آصف غفور افغان خبریالانو ته وویل باید کابل او اسلام آباد په یو بل تورونه ونه لګوي. د دې سفر په اړه نور اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د خبر پاڼې په وینا په دې موقعه میجر جنرال آصف غفور اویل باید افغانستان او پاکستان په یو بل د تورونو لګولو پر ځای د ترهګرۍ پر ضد کار وکړي، ځکه چې له ترهګرۍ دواړه هیوادونه متاثر شوي. مشال ریډیو چې په دې اړه له افغانستان نه راغلي یو خبریال سره خبرې وکړي، نو هغه دا دوره د دواړو هیوادونو په ګټه وګرځوله او ویل: زما نوم حکمت
دی او د افغانستان نه د خبریالانو راغلي پلاوی غلی ما. دلته چې مونږ د بلابلو ادارو سره وکتل چې هغه ملکی وي، نظامی وي، مونږ خپل هم په دې بحثونو کې ډېر کلاس بحثونه وکړل. د افغانستان چې کوم تشویشونه او د خلکو هغه هم دلته مطرح کړل. خپل چې کوم اندېښنې مونږ سره وي هغه هم دلته مطرح کړې. ولې د ټولو هغه خلکو سره چې مونږ ملاو شو، دا یو خبره وه چې افغانستان زموږ ورور هېواد دی او هر څنګه چې کېدی شي مونږ باید د دوی سره نیکې اړیکې ولرو. درسته ده چې مشکلات دلته هم شته او هلته هم شته، ولې د دې ختمول پکار دي. دغه ښه پیغام دی چې مونږ کله انشاءالله کابل ته ولاړ شو د خپلو ټولو دوستانو هېوادوالو سره به دا شریک کړو چې د پاکستان د چارواکو نیټه اراده د افغانستان په اړه نیکه ده.
په افغانستان کې د پاکستان په سفارت کې پریس کونسلر اختر منیر د دې ورځنی دورې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دارنګ د خبریالانو او لسونو په کچ تک راتګ د دوانو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کمولو کې ډېر ښه کردار لوبولی شي.
د معاشري د سوسايټي هر غړي هر کس په دې کې رول پلی کولی شي. چې پاکي میډیا د ټولنې ضروري ده، پاکي پارلیمنټیرین ضروري دي، پاکي علما ضروري دي، پاکي د سیول سوسايټي خلک ضروري دي. هم دا خلک د دوه طرف نه شک کوشش وکړي، ځکه زموږ منځ کې څه شته نه کنه. لکه موږ خو د یو بل لکه موږ ورونه یو دشمنان خو نه یو، زموږ منځ کې اخر څه چلې لکه هغه خلک او هغه قوتونه موږ د یو بل وجه مخالف کوي.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د خبریال او افغان چارو تزیه کار طاهر خان نه په دې اړه وپوښتل، نو د هغه وینا وه
دا پدې را لیکوا چې کیدی شي دا جرنالستانو ته افغان ته اوړاندې داسې موقع نه و چې هغه د پاکستانی مشرانو سره مخامخ کیږي، نه یوازې د پاکستان د فوج ترجمان سره بلکې د هغې نه وړاندې دوی په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو مشیر رفتا جدي سره هم لیدلي، نور خلکو سره هم دوی ناسته کړې. زما په نظر باندې دغه رنګې سفرونه هغه ډېرې ښې نتیجې ورکولی شي، او د یو بل هغه ګیلې د پاکستانیانو په زړه کې به هم څه وي، د هغې به هم په ذهن کې څه شیان وي چې هغه خپل پیغام افغان جرنالستانو ته ورکول غواړي او د هغې د لارې افغانستان خلکو ته رسول غواړي. زما خیال دواړو غاړو دغه دواړه کارونه په دې کې شوي دي. خبر دا تګ راتګ پکار دی، په هغه وخت خدای ډېر هم دي چې حکومتونه یو بل سره نه کینی.
د افغانستان راغلي د خبریالانو دې ډلې په اسلام آباد کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د سفرن وزارت، د تجارت وزارت، د لوړو زده کړو کمیسیون د چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او له دې سربېره په پېښور کې هم د یو شمېر اعلی چارواکو سره لیده کاته کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113 15,360 او 15,260 کیلو هرتز.
اوریدونکو زو ننګرهار ته چرته چې په جلال آباد ښار کې په نشې توکو روغ دي کسان په امیر شهید بن کې د خلکو په وړاندې نشې توکي استعمالوي، خو پولیس یې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد راکوي.
په جلال آباد امیر شهید بن کې د نارنجو د ګڼو ونو تر سوري لاندې هر ورځ په لسګونو نشیان چې په چرسو پوډرو او نشئی ستنو روغ دي راټولیږي او د خلکو په وړاندې نشئی توکي استعمالوي. دغه روغ دي کسان چې اکثر وخت په خپلو نشو کې ډوبوي، له خلکو سره خبرې نه کوي. خو یو ځوان چې د پوډرو ډک سیګریټ یې په ګوتو کې نیولی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
مرګرو سره خو نه یم ناست، دروغ به نه وایم، بس نه پوخا ناسم او نه اوس ناسم. زړه مې کېږي خو بېرته بیا سې لانجې شروع سي، بیا پې راسم اوس بیا لانجې شروع سوي دي. دا سرګټ سي وایم بس دا سوجم بدل کی.
امیر شهید بن تصیر مسراج العمارت بن هم یو لهغه دی چې په یو کونج کې په نشئیتو کو روغ دي کسان راټولېږي. دغه بن ته هر ورځ ګنشمیر ځوانان د سپورتي لوبو لپاره ورزي. یو تن ځوان وایي چې د پوډورو او چرسو بوی نه دوه سپېږمو ته راغلی دی.
چې موږ راځو کله یا میچ کوو یا رننګ کوو، بس دلته یې د سر غاړې ته دی کونجو د باغ کې ته چرسیان ناستې، سګریټ والا ناستې یا پوډریان زیاتره هلته کینی کنه، دا بوی په موږ بد لګي. خو خدای شته زما خپله هم دا د چرسو بوی ډېر زیات بد لګي.
دا چې د ننګرهار پولیس ولې په نشئی توکو د روغدو په نیولو کې پاتې راغلي، دا پښتنه د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال دا رنګ ځوابوي:
دغه موږ نه عدلي او قضایي اداره نه اخلي په وخت دغه کې تسلیمای کی، خو هغه وجه دا روغ دی د نشئی دی دا پسته تداوی له موږ ته معرفي کی. متاسفانه چې شپخانه موږ نه لرو د متاجینو، دا گنجائش نشته دی، بل موږ نه کافی پرسونل نه لرو چې هر پوډری د پاره موږ هغه په شپخانه کې واچو او یو نفر ته په معذب کو ته بجې پکو کورنۍ ته سپارو، کورنۍ اهله کو چې دی تداوی په خطر باندې جرات.
په ننګرهار کې د متاجینو د روغتون مشر ډاکټر وحید الله حیدری وایي چې روختونی وړو کې او متادین ډیر دي.
نن لپاره دا سل بسر روختون دی چې په یو وخت کې موږ سل کسان 15 ورځو کې تداوی کوو. انجوګانې هم شته دي چې یو د نجات سنټر په نوم باندې سل بسری روختون دی چې هغه 13 کلنې نه ټیټ عمر کسان شپږ میاشتې لپاره د پالیسی مطابق تداوی وړاندې کوي، هغه ته تداوی کوي.
دی وایي چې په نشئی توکو د روغ د خزو لپاره هم جلا 50 بسترې روختون لري.
که هم په ننګرهار کې په نشئی توکو د روغ دو کره شمېره نه ده معلومه، خو ورځ تر بلې په نشئی توکو د روغ دو کسانو کچه مخ په زیاتېدو ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال تر څنګه سه اوریدونکو، او اوس هم په پېښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان وفاقي حکومت په قبلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو په لړ کې د ځینو قانوني مسلو د لرې کولو لپاره قانون سازي کوي. دا خبره د پاکستان د سرحداتو وفاقي وزارت یو ویان د ډاکټر اشرف علي پرون مشالېډو ته وکړه. او ویل چې د کمی سمري راتلونکي غونډې په ایجنډا کې د قبلي سیمو اصلاحات هم شامل دي. د خانقاهي امام په مسلمانانو غږ کړی چې د ترګري پر ضد ګډه مبارزه وکړي او له فرقواریت ځان وژغوري. په اسلام آباد کې د ایوان صدر لخوانن په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د خانقاهي امام دغه څرګندونه د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په اسلام آباد کې د یو ملاقات دوران کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي د سوات ملال یوسفزی به د ملګرو ملتونو د سولې استازي په توګه وټاکي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي ملال یوسفزی چې د امن نړیواله جایزه ګټونکو کې تر ټولو کم عمره ده، اوس په ډېر زر د ملګرو ملتونو د سولې تر ټولو کم عمره استازي هم جوړه شي. افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د ترګرو او نورو سغدریزو وسلوالو ملاتړ کوي او وسلوال په هغه هیواد کې خوندي مرکزونه لري. د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون خبره د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د وروستیو څرګندونو په سبب کړې. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوان د جمعې پر ورځ ویلي وو په پاکستان کې روان تشدد د افغانستان د جګړې نتیجه ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره یې تر کتنې وروسته له چین سره په اړیکو کې غیر معمولي پرمختګ وکړ. ښاغلی ټرمپ دغه څرګندونې پرون په فلوریډا کې وکړې.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام اثر وتا. د نن په خبرونه کې د یوې بلاګری او یوې شخصي کمپنۍ چلونکې زارا اعظم سره خبرې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار ملیحا میرزاده وړاندې کوي. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زملی حامیر زاده هرکلی وایم. نن راځه په پروګرام کې لپی خبره زارا اعظم میلمنه ده. زارا په فیشن او د ژوند تیرولو په طریقو آنلاین لیکنې یا بلاګینګ کوي. زارا د یو شخصي کمپنۍ چلونکې هم ده. هغه د ټرایانګل یا مثلث په نوم له نورو ځوانانو ملګرو سره یو پی آر ایجنسی جوړه کړې ده چې پر سوشل میډیا د مختلفو سیزنو مشهورتیا یا مارکیټینګ کوي. ایته په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
تپوسونه به زه شروع کما که راته دا وایې اوریدونکي به موریدل غواړي تاسو د خیبر پختونخوا د کومې علاقې سره تعلق ساتي او پاتې کیږي چرته؟
زه د خیبر پختونخوا د اسماعیل خان علاقې نه بلانګ کوم او زه په خبرې کې پاتې کیږم.
خو د تعلیم په باره کې راته وایې زارا چې تاسو څه تعلیم کړی دی او آیا اوس هم تاسو سبق وایې؟
او جی ما ای لیولز کړی د بیکن هاوس نه. هغه نه پس ما خپل ایچ ان ڈی کړی دا. هم په خبر نه کړی
څنګه د فیشن او لیکنو ته بیا د تاسو چې کمپنی جوړه کړې ده دې تم څنګه خیال شو؟
درې کالو مخکې بلاګینګ سټارټ کړی و. ما یو شوق و ما کې فیشن سینس دې زت خو نو ما به سوشل میډیا باندې اسې تصویران اپلوډ کولو نو خلک هغه دې زت خو کولای تای.
ها
بیا ما ته خپل فرند ایډیا راکول چې ته بلاګینګ سټارټ کړم. ما ځان ته بیا یو بلاګ سټارټ کو درې کالو مخکې هغه په یو لونم باندې وو خو هغه دونه کامیاب نو هغه نه پس بیا ما دا بل زهرا اعظم .com باندې بلاګنګ سٹارٹ کو په فیشن باره او د لائف سٹایل هغه اوس ډېر ښه چلیږي. نو هغې نه پس زه په خپله یو لیډی نه انسپایرډ وم، هغه هم پی آر ایجنسی چلی فالوئنگ هر ما ازان د پارا یو پی آر ایجنسی سٹارٹ کو. هغه اوس اوس ما یو منتھ او شو هغې کې مونږ پی آر ام کو، برانډس لا اور سوشل میڈیا مینجمنٹ ام کو.
دا د سینې شانتی آئیډیا ده کنه دې باندې خو به خبرې کوو. خو زه به اول تاسو نه د بلاګینګ ته پوسټ کوم چې تاسو چې لیکل کول د فیشن په باره کې، نو د فیشن په باره کې خلک څنګه لیکل کوي؟
فیشن د باره تاسو چې دا نوی نوی ټرینډز راځي انډستری کې، نو هغه به تاسو لیکي ڈفرنٹ برانڈز ہی آگا تھا ہائر کی نو آگے دا چکم فیشن رو بس سنگ چنا وے دا کپڑوں ڈیزائن رو تو نو آگا بتا سوئی چپ دے ماں دے اولی کہ نو مونگ بت اولی کو مونگ تصویران مونگ با چو آگے تصویران چو مونگ بخل کو تایا کہ نوے آئیڈیاز دے کچھ انڈسٹری کے نن سے بس سنگ ٹرینڈز روان دی سسا ام دی
لکا نوے فیشن سے دے خلق سا غستل غواری لکا جامع پیزار او دا غشانت نور سیزونا دا فیشن نن سبا خو کافی پرمختګ شوی دی مونږ وینو په سوشل میډیا باندې. خیر هغه باره کې به تپوس کو متا سنا. تاسو ذکر وکړو چې تاسو د چانه متاثر وی نو کدا غوی نوم را تو خای
نه راسي چانه خو انسپایرډ نه یم. بیسیکلی زما بس خپل یو شوق او زما دا خیال چې زه الک خه چا فالو کول نه غواړم. زه ځان ته ماته چې کم شي خلګي ما د پاره هغه فیشن ټرند دی ان ز هغه شیر کوم خلکو سره. او زه بل بلاګ انٹرنیشنل بلاگ سٹیل فالو کوم
پلیکلو کې بیا تاسو فالو کوی. نوی ټرندز د نوی روشونو به خبر او کو د تاسو د فیشن د دنیا خبره کوي. نو تاسو وینئ په فیشن کې په 1300 کلونو کې او په اوس کې څومره فرق راغلی دی؟ بیا د خلکو په سوچ کې ور سره څومره فرق راغلی دی
کی خو دونه خلک اویر نه ودی شي زونه نن څه بعد میډیا چې راغلی دا دې ډیر سیات خلکو ماینډز کې اویرنس پیدا کړی دا. دین علاوه بینګ ان پشاور ماته دا شی لک نورم بکې چې دلته اوس پورې دنه اپورتونټیز نشته. دنه خلک اویر نه دي چې تاسو بیسیکلی فیشن انڈسٹری کے
اسلامباد
تلاشی لاہور تلاشی اخو دیکھوں الٹر ڈیر زیاد یو نیکسٹ لیول ماندہ شے روان میں خلق نورم فیشن ٹرینڈ فالو کئی
آئے دائی وجہ پیسہ خونہ دا لکا نن سبا کو او گورے نو فیشن چھ دیا دا پیسو سرم تڑلی دا او کو ناز کتاس نا دا تا پوسو کم
آو جی مون ویلے شو پیسا مون سوسائیٹی کی او دے غٹ ایسپیکٹ دا شے اوویزی تا چھ تاس چھ فیشن کے نو تاس تا با پیسے پکاری خلق دا سی اہلی تاسو زان سنگ کیری کوئے نو آغی سنس نا چھ مون او گورو نو بیا زنشو ملے چھ مون پیسے ضروری دا فیشن دا پارا. دین علاوه زمون سوسائٹی خلق هم ویلی شو پر خبر کې زمون دونه هغه سوسائٹی لا پوری دغه نه ده هغه دیشی ته لکه دونه ویلیو نه ورکوي. بهر چې مونږ جو نو هلته دا شز ڈیز آت کامن دی لائک یو گیٹ ٹو سی فیشنیبل خلق
زارا زب دا تپوسو کم تاسو چې ځان لکه مشوبه خوخه کړی دا اغه نه پیسې څومره راځي او آیا د جون تیرولو لپاره کافی آمدن کې دی شي او کنه؟
بلاګ که تاسو بلاګ شروع کوئ او تاسو مایند کې دا خبره ده چې تاسو بدینا ارننگ سٹارٹ کی ڈیر نو دا سے نشکی دی دیکھی ڈیر سیات یو ہارڈ ورک پکار دے لائک زب ازان خبر کوم زب بالکل دروغ بدل تا میم خود ما چکل بلاگنگ سٹارٹ کو زڈی ڈسپوائنٹڈ وام زکہ چے دس از اگر چے یو دغه جوڑی کنا ما ان کی تمون بدا شی شروع کو امون بستا سے ارننگ سٹارٹ شی خدا سے نے نماز درے کال شو کو ز بلاگ نہ دور ازات نہ ارن کوم بس دا نے چې تاسو برانډ سره کولابریشن کې راځي هغه بیا تاسو ته پی کوي. نو تاسو تاسو لپاره دا ده چې دی مانې یو دوه کال کې تاسو به ډېر زیات محنت کې ځان به جوړه تاسو چې کوم لیکل کې هغه اوریجنل ولیکي نو بیا تاسو ګوګل هم دغه پیمنټ شروع کی. خو بسایډ دیٹ بلاګینګ نه خو دونه زیات لایک تاسو ارننګ کولی شئ لایک تاسو دینه لیوینګ جوړولی شئ کو دو نظر نه
یو اوریدون کلا وار وار کو
اول کوئی کامیاب غواړو تاسو ته مل اجر نه درکا
ډیر مننه
پرمختګونه خپل پښتانه خبري دغه دغه په برخه کې کوم تاسو ګورو دغه سپات ټولنې ټولې دغه نور نړۍ نه لکه ډېر ډېر متاثره کېږي. نو که چېرته دوی مثلا موږ د خپل د پښتنو کوم هغه چې دی یعنی په دې باندې دی داسې کار کړی دی چې نوښتونه پکې راوړي چې نور هماغه زموږ هغه خپل درنه او سنګین لباس چې نړیوالو ته یې موږ وروپېژندو هغه زموږ پېچان دی او دغه بل د یعنی هر یو کار چې کوي نو هغه به یو هغه ته ضرورت لري لکه باید دوی سره څوک مرسته وکړه چې داسې تا دوی ته لاس ورکړی دی چې نور هم پرمختګ یا داسې نو هغه شته دی چې د دوی په مخکې تلو چې دوی سره مرسته وکړه چا ورسره کومک کړی وو که نه.
ناصر خان چنواری وروره ډېره مهرباني.
ما نه په خپل بلاګینګ کیریر کې خو نه ده کړی خو ما ډېر زیات پښتون خلکو سره کار کړی ده او د فاشن انډستری کې نو آی ریلی لایک دیر ورک دا غي
تاسو خوخیږي
ډریسینګ سنسي هغه ډېر زیات خوي ماشاءالله
صحیح لکه د روایتي لباس چې دی د پښتنو چې کوم روایتي لباس دی او بیا په پاکستان کې چې سا غوستل کیږي نو ظاهر خبره ده تاسو ولته کار کوي نو دای کې به ډېرې داسې کمپنیانې یې سره به تاسو کار کوي او بیا دوی وی چې تاسو مرسته چا کړې ده تاسو ټولو کې زیات سپورټ تاسو لچا درکړي دي.
ما ته دی کاریه کې ما ته ټولو نه زیات چې کوم سپورټ دی هغه د ما پیرنټس دی پورے موٹیویٹ کری دا چکل اٹ از ہارڈ شم چی دا کار نکی گی مانا یا ڈالے گران دے پر خاور کے دونا موقع نہ ملاوی گی ماتا تو ہمات اسم لائک ہمات یو امید در کئی چی نا تر او کادا بتا ته ملاو شي
تاسو چې د خپل کمپنی جوړه کړی دا د دې باره کې به تاسو کوم چې نه تاسو په خپل سر جوړه کړی دا کو تاسو په کیسه ملګری مشتا
دا دا څه و چې زما ائیډیا وا
ها
مات ز دې کې زه چان انسپایرډ وم اغم یو جنیرا او هغه کمپنی خو اوس ډیر زیات ماشاءالله ترقی کوي خو زه یو ورځ ناست ما خپل ملګرو سره هغه سره مې اسې گپ شپ لګولو په دې باندې نو هغه ما ته ویل چې دا څه کو چې دې ته به یو موقع ورکو او به ګورو چې دا څنګه چلی مونږ ته څه ریسپانس راځي نو بس مونږ اسې زما کور کې ناستو او وی جسټ سٹارټډ اټ مونږ ته دا پته نه و چې مونږ به دا چرته نه مونږ ته خلک کانټاکټ کوي یدي نه پس مونږ سکول دی آفیشیل به رجسٹریشن څنګه کوو مونږ ته هیڅ پته نه و بس مونږ ته شو نیم واغشتو نو او مونږ دا شی سٹارټ کو په انسټاګرام باندې اور هغه چې مونږ جوړ کو دا غي اکاؤنٹ هغه نه یو ورځ مخکې مونږ ته یو فرسٹ پروجیکٹ ملاو شو سلور مرگرے دی دی پی آر نم ٹرائنگل دے اور مونگ سلور وارا دے کے اس کار کو
خواہ تا سوزے کر کر دو چھ دو جی نکیہ یا دو لکانیہ کا نا پا سوشل میڈیا باندے سنگا دا سیزونو مشہورتیا یا مارکیٹنگ کے دیشی دا یا بل شانتی آئیڈیا دا نو کوری دن کو تلگ وضاحت ورکے تاسو
نن سبا دا دی چھ زمون چھ دا نوے جنریشن دا 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 سرکون ماندے بل بورد دا سیزون دونه نه ګوري چې څونه دا موبایل باندې ټول ورځ ناستې فیس بک یوز کوي انسټاګرام یوز کوي بل دنه سوشل میډیا دغه دي چې په هغه ټول ورځ ناستې نو مونږ دا پی آر بیسیکلی سٹارټ کو چې مونږ هغه خلک ټارګیټ کوو چې کوم دا ټول سوشل میډیا باندې ای نو الته چې مونږ دا ټارګیټ کوو خلک ډیفرنٹ برانډز لپاره نو دا به لږ نور افیکټیو وي دې سره به مونږ نور
سوشل میڈیا پا لارے تاسو اغی باندے توجہ ورکوے او دے کی بیاد اس برانڈز تاسو یاد کرل کنا دا سا برانڈز دی لکا دے کس سا سیزون دی
دیکھے دا سی چے اس تاسو یو برانڈ کو لاؤ کو کنا نو تاسو با مونگ تا کالو کی چے مونگ تا زمونگ دا ټول سوشل میډیا تاسو وګورئ نو مونږ به تاسو برانډ نوم لو انسټاګرام اکاؤنٹ بم جوړ کو فیس بک هم جوړ کو او مونږ به خلک ټارګیټ کو چې کم تاسو برانډ کې انټرسټډ وي
نمون اغه سپیسیفیکلی خلق رو نو تاسو تر تاسو بدی کې پروفیټ کیږي اغه به تاسو نه به سامان علی
صحیح دې کې خادي کې صرف سامان دی کنه خدمتونه یا سرویسز چې ورته وی کنه یو خوې پروډکټس چې شایانی یو وی سرویسز
امنګ لا پولیس سرویسز سٹارټ کړی نه دې ځکه چې مونږ ته یو منت او شو نو مونږ باندې برډن زیات دی فور پروجیکټس باندې مونږ کار کوو خو نه لا پولیس مونږ تش دا پی آر ایس ورکول دا او دا مینجمنٹ ورکول خو مونږ زمونږ پلان دی فیوچر چې مونږ کې ایونت مینجمنٹ سرویس پکې چو
ټولو اوریدونکو د جینکو په شمول اغوی ته به تاسو څه ویل غواړئ تاسو د طرف نه څه پیغام
ټول پاکستان ته ما د غر غرې شي تاسو یو بل سره په امن اوسېږي او پاکستان ته چې څونه فائدہ در کول شي هغه دی کې اینڈ موسٹ امپورټنټلی خپل جینکې اسکول ته لیږي اغه ته سم تعلیم ورکوي اغه تل غواړي بهر کار لانو لټ تم گو اغه پرې دې چې اغه سکارو کې خپل نوم جوړ کړي راده دین چې تاسو اغه ته فورس وکړي چې واده وکا خپل کور جوړ کنا اغه ټول او خای سکول ته لګي سبق ورته چې سونه زیات خولې شي ټول جن کې ته سبق وخای
ډیره مهرباني چې تاسو موږ سره یې سواغسته په پروګرام کې
ثانک یو سو مچ
ریدونکو د تاسو نوم مننه کوم چې پروگرام ما واوریدو تاسو پکې سبا غستا پر اتلونکو هفتو کې به د غشان نور ملمنې راځي لای سره به د دې ژوند او تجربه او کار په حواله خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
او اوس هم راځو اونې ځې خبرونې جمهوریت ته د جمهوریت په نن نه خبرونه کې اوري چې د افغان پارلمان خزینه غړي د ولسی جرګې په کار کې څه نیمګړتیاوي ویني او څه وړاندیزونه لري لدی به هم خبر شي چې د ولسی جرګې د خزینه غړو د ټاکنو په نظام کې د بدلونونو لپاره څه کول پکار دي دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي
د افغانستان ولسی جرګې خزینه غړي لخپل کار څومره راضي دي دوی د خزو لپاره څومره کار کوي آیا دوی په خپل کار کې ویره یا اندېښنې لري او که څنګه د پارلمان غړي بل عموم او خزې وکیلانې بل خصوص باید څنګه منتخب کړل شي آیا د خزو لپاره د کوټې یا خصوصي څوکیو انتخاباتي طریقه بدلون ته اړتیا لري او کنه که د بدلون وړاندیز وي نو په څومره وخت کې دا بدلون بهتر دی خزینه وکیلانې په پارلمان کې خپل کار څنګه ارزوي دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو دا د افغانستان د سیاسي فرهنګ پاړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ بل برخه ده په تیرو برخو کې موږ په مفصل توګه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو او د سیاسي فرهنګ پر نه دودېدو باس کړی دی او د ولسی جرګې د بیلابیلو وکیلانو نظرونه مخبر کړي دي د تیرو اونۍ په خبرونه کې موږ د ولسی جرګې د نه شپېتو خزینه غړو پر کار د هغوی پر ستونزو او حالاتو وغږېدو تیرو اونۍ موږ ته د ولسی جرګې وکیلانو ویل چې په پارلمان کې اکثریت د سړیو دی او زیاتره کمیسیونونه او پارلماني کمیټۍ هم د هغوی تر مشرۍ لاندې دي نو ځکه خزې له لویو ننګونو سره مخامخ دي
یو مشکل ده چې زموږ اداري هیئت هم ټول پنځه واړه نارینه دي همدارنګه په اتلس کمیسیونو کې مشري صرف د ښځو کمیسیون نه بغیر نو ټول د نارینه په لاس کې دي کله چې اجنډا هم د نارینه په لاس باندې جوړیږي نو هغوی به کله هم د موږ په هغه خبرې چې زموږ لپاره اهمیت لري هغه به په اجنډا کې نه راولي
د پارلمان وکیلانې ګڼي چې تر اوسه هم د ښځو په اړه د سړیو افکار بدل شوي نه دي نو ځکه یې هم نظر ته زیات ارزښت نه ورکوي
عمومي افکار لا تر اوسه هم د ښځو په هغه شان چې باید پلوي وسیږي پلوي نه دي
یو بل ستونزه چې د افغانستان ولسی جرګې غړي یادوي هغه په پارلمان کې د پخوانیو جهادي تنظیمونو اثر یا نفوذ دی چې د دوی په وینا د ملي ګټو پر ځای زیاتره تنظیمي او شخصي ګټو ته د زیاتې پاملرنې باعث شوی دی
د افغانستان پارلمان تاسو ګورئ چې یو تنظیمي پارلمان دی او په هغه کې مختلف تنظیمونه حاکم دي او خځې همیشه د خاص رول په تنظیمو کې نه لري د احزاب او د جهادي تنظیمونو تاثیر په پارلمان کې شته په وجه چې موږ انتخابات کې موږ د احزاب پر بنسټ باندې انتخابات نه دي شوي
خو د پارلمان ځنې نری نغړی وای اکثر خځې د خځو مخالف دریځ خپلوي
او د خځو د پیاوړي کولو پر ځای هغوی کمزوري کوي.
په ځینې وختو کې خپل سجه د ښځو په مقابل کې درېدلې دي چې وزارتو ته معرفي شوي یا خپل هلته آیاتي ادارې چوکۍ ته معرفي شوي، دوی خپله رایه نه دي ورکړي.
د ولسي جرګې ښځینه غړې دا ادعا او تور ناسم بولي او وایي دوی د ملي ګټو او د ټولو ښځو د ګټو په پام کې له نیولو سره اقدام کوي. دوی وایي که یې غږ اورېدل کېږي او که نه، خو دوی پر پارلمان او حکومت دواړو خپل غږ اوروي.
منګ خپل غږ اوري خلک نه، منګ پی اورو، منګ پی وګونو ته رسو، منګ دای مجبورو چې زمون غږ باید واوري.
نن په جمهوریت خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ښځو رول او کار موضوع نور غځو. تاسو په نننۍ خبرونه کې په لنډ توګه او تیرونې مو په تفصیل په پارلمان کې د ښځو د ستونزو او مشکلاتو په اړه واوریدل. پر دې ننګونکو حالاتو سرویره د افغان پارلمان ښځینه غړې له خپل کار څومره راضي دي، د دوی د حلقو یا سیمو خلک د دوی کار په اړه څه فکر لري، او پارلمان ته د ښځو ټاکلو طریقه یا انتخاباتي قانون آیا بدلون ته اړتیا لري او که څنګه. دا ځینې مهم موضوعات دي چې نن یې په خبرونه کې څېړو. په ننګونکو حالاتو کې آیا د افغان پارلمان ښځینه غړې ویره یا اندېښنې احساسوي او که نه؟ د کونړ خلکو استازي وږمه ساپۍ وایي دا ځکه نه ډارېږي چې ناقانونه کارونه نه کوي، د دې په اند ویره له هغو سره وي چې ناقانونه کړنې کوي، او دا چې لا یې د ویرې تعویز نه دی په غاړه کړی.
په هېڅ وخت له ما سره شخصا ویره نشته او د چا نه نه ویرېږم. د ویرې تعویز مې لا تر اوسه په غاړه نه دی اچولی. فکر کوم چې کله د پارلمان ته نه وځم زمانه خلک ویرېږي، په دې ویرېږي چې ځکه غیر قانوني کار وکړم ته لاس واچول کېږي. نو هېڅ وخت د دې نه حراس او ویره نه لرم، او که چېرته ویره پیدا کړه د خپل هدف ته نه رسېږو. خپل دریځ کلکې ودرېږو، کلکه درېدلی یم همیشه د خپلو ملګرو سره او د خپل کارکردګۍ نه راضي په دې یم چې لا تر اوسه مې د چا حلقه په غاړه کې نه ده پرته. او مستقلانه څه چې زه غواړم او څه چې ما ته خپلو ولسونو ویل دي رالېږلې
د افغان پارلمان نورې وکیلانې هم وایي چې د ویرې زیات احساس نه کوي، خو کله کله اندېښنې لري، او هغه اندېښنې هم د ملي ګټو په اړه وي. په ولسي جرګه کې د کابل خلکو استازي شینکی کډوخیل وایي د دې د سیمو خلکو تر اوسه د دې لپاره شکایت نه دی کړی، خو دا خپله ګڼي چې هغو اهدافو ته لا نه ده رسېدلې. نو کومو لپاره چې دې شاوخوا 11 کاله مخکې په ولسي جرګه کې کار پیل کړی و.
هغه مسز ما توقع ده زه خپل هدف ته نه یم رسېدلې، ځکه چې مغه خبر ده افغانستان کې په انفرادي شکل په وړاندې تګ ډېر مشکل ده. باید یو رسېدلی حزب مشاته وي او یو ګروپ مشاته وي تر څو پورې هم نظر شي او تاسو وکړی شي خپل نظر یا مفکوره په کرسۍ باندې کېنوئ. او زه بیا هم خوشحاله یم چې ما په خپله حده پورې اول مې افغانستان ته کار کړی او خصوصا د ښځو لپاره ښې لاسته راوړنې لرم، او بل داسې خپل ماټلینو ته اطمینان ورکوم. هسې یولس کاله شوي په پارلمان کې، یو ورځ د دې په رایې باندې معامله نه ده کړې او د نوې غلط استفاده هم نه ده کړې. چې په دې برخه کې باوجود ډېر فشار له هره خوا راباندې راغلی، اما ما خپل دریځ د پیسو یا د سیاسي فشار په خاطر نه ده بدل کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې په 249 غړو کې 9 ښځې دي. دا ښځې په انتخاباتو کې برخه اخلي، کمپین هم کوي، او خپلو سیمو ته هم ځي او له خلکو رای غواړي. خو د پارلمان ښځینه غړو ته خصوصي یا اختصاصي څوکۍ هم ټاکل شوې دي، او دوی اصلا پر یوې کوټې د ولسی جرګې غړي یا وکیلانې ټاکل کیږي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خالد پښتون وایي له هغو ورځو راهیسې چې اساسي قانون جوړېده او پکې د انتخاباتو یا ټاکنو قوانین او برخې ور شاملې دي، نو دای د ښځو لپاره د ځانګړو څوکیو له نظر سره مخالف وو. دای وایي هغه وخت یوازې د افغانستان خرابو حالاتو ته په کتو له دې نظر سره موافقه کړې وه چې داسې طریقه یا نظام دی د لنډې مودې لپاره عملي کړل شي.
زه په مجموع کښې د اولې ورځې څخه چې د 2002 د قانون اساسي چوکاټ چې د ښځو دپاره په افغانستان کې د کوټه سیستم راووتئ، زه خپله د دې کوټه سیستم سره موافق نه وم. البته د شرایطو سره په نظر کې نیولو سره، چون افغانستان جامعه د 15 جنګ ځپۍ جامعه وه، او د ښځو په مقابل کښې د مرسالرۍ مسایل ډېر قوي وه، د یو موقتې دورې دپاره دا کار شاید لازمي و چې و خلکو ته انګېزه ورکړي چې ښځه د جامعې 50% ونډه تشکیلوي، نو دوی ته باید حق ورکړل. لیکن په مجموع کښې که موږ په آینده کښې همدغه کوټه سیستم ته ادامه ورکوو، دا په زموږ په پارلمان کښې د دې ستونزې موږ نهایت ډېرې احساس کړې، او هغه ستونزې چې په چیرې دوه دورو کښې د عمل په چوکاټ کښې موږ ولیدلې، ابدا دا مسائل نور قابل د تحمل نه دي، نور قابل د پیشرفت نه دي، نور قابل د خوند د دیموکراسي د پیاده کېدو نه دي.
خالد پختون وایي د کوټه سیستم ختمولو لپاره باید په اساسي قانون یا آئین کې بدلون راوستل شي چې د هغې لپاره لومړی لویه جرګه جوړول اړین وي. د زیاتوي نور باید د ښځو لپاره ځانګړې څوکۍ پاتې نه شي او هغوی دې له سړیو سره مقابله وکړي او پارلمان ته دې لار پیدا کړي.
قانوني اساسي کې تعدیلات راځي، بیا لویه جرګه راځي. د تعدیلاتو په چوکاټ کې د کوټه سیستم د منځوړل نهایت ډېر ضروري دي، ځکه ښځې باید په خپل ځان کې تبارز وکړي، خپل ځان باید په جامعه وپېژني او که دوی په نورمال رایو مابین ته راشي لکه نارینه چې راځي، په هغه صورت کې به د ښځو قوت هم ډېر وي او مؤثریت به هم دوه چنده وي.
خو د کونړ استازي وږمه ساپۍ له خالد پښتون سره موافقه نه ده او وایي پرته له کوچیانو هیڅ کس په ځانګړې څوکۍ پارلمان ته نه دی ورغلی. د دې په خبره کوچیان هم د خلکو په رایو منتخبیږي. ساپۍ زیاتوي دی خپله له سړیو سره مقابله کړې او ولسي جرګې ته منتخبه شوې ده.
ځانګړی سیټ موږ نه لرو، فقط موږ کوچیانو ته ځانګړي لس سیټونه لرو چې ښځینه او نارینه وته دي چې هغه هم په رایه راغلي دي. داسې نه دي چې یو چا تحفه ورکړې ده. نور ټولو ښځو په پارلمان کې د نارینه وو سره مقابله کړې ده. په خپلو ولایاتو کې انتخاباتي مبارزه کړې ده. رقیبان یې همیشه نارینه وو. زه د کونړ نه کاندید یم، په مقابل کې ښځه کاندیده وه، مګر زما هغه سیاسي لوی رقیبان چې ما یې رایه قیدولې نارینه وو چې له ما نه یې راس درلوده. نو ټولې ښځې په رایه راغلي دي. او هغه یو د مشرانو جرګې په تالار کې چې یو تعداد حکومت دغه رالیږي، انتصابي رالیږي، په هغې کې نارینه هم رالیږي، نارینه هم انتصابي دي او په هغې کې ښځې یو سلس انتصابي دي. نور په ولسي جرګه کې هیڅ نوه داسې چوکۍ نشته چې یوه ښځه په فرمایش راغلي.
د وږمې ساپۍ او خالد پښتون خبرو ته په کتو پوښتنه پیدا کېږي چې د پارلماني ټاکنو طریقه کار باید څنګه وي او وکیلان دې څنګه منتخب کړل شي. د کندهار خلکو استازی نعیم لالی حمیدزی وایي تر ټولو غوره لار به دا وي چې خلک د یو نوماند یا امیدوار ټولو وړتیاو ته وګوري او ورته رایه ورکړي. د ده پاند په دې لړ کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یوازې هغو نوماندانو ته د رایه ورکړل شي چې ملي ګټې په پام کې نیسي.
ښه به دا وي چې د هر خور چې کاندیدېږي، کار ور کاندیدېږي، د هغه د وطن پرستۍ سره نیولې، د هغه د تعلیم سره نیولې، د هغه زاړه بیکګراوند یا پخواني بیکګراوند سره نیولې، د کاري تجربې سره نیولې، هغه ټول مسایل په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلک رایه ورته ورکړي. دا چې دوی چې خبرې کولی شي، نور کار نه شي کولی، هغه ته راي یا په د پردیو ګټې ساتي، دوی هغه ته رایه ورکوي. یا په مزغو کې ملي فکر نه وي، بلکې قومي او سمتي ژبنی او حزبي او تنظیمي فکرونه وي، یا د پردیو دپاره ګټې پردیو ګټې ساتي. دغسې خلکو ته باید چې د افغانستان خلک پاینده پارلمان دپاره رایه ورنه کړي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د کابل خلکو استازي شینکۍ کړوخیل وایي پر ځای د دې چې د ښځو د ځانګړو څوکیو په اړه انتخاباتي قانون بدل کړل شي، مهمه دا ده چې د افغان ولس سیاسي آگاهي پراخه شي. د دې په اند د افغانستان خلک یوازې د ښځو نه بلکې د سړیو ټاکنې هم هسې پیاوړي نه کوي لکه په کار چې وي.
زه فکر کوم د ټول نه مهم دا ده چې زموږ رای ورکوونکي ورسېږي، د هغوی آگاهي کچه ډېره پورته ولاړ شي، ځکه چې په تاسف باندې د دوی د نارینه انتخاب هم په هغه اندازه ثبت پیاوړی وای نه دی. نن هم په افغانستان کې زور استعمالېږي، هغه کارول کېږي. نن په افغانستان کې پیسه کارول کېږي چې مانده ښځه نه زور لري او نه نظر لري، نه زور لري، چې دا یو لویه ستونزه ده. اما بدون شک ښځې هم کولی شي یو بد کاندید واوسېږي او نارینه هم کېدای شي یو بد کاندید واوسېږي. د ټولو نه مهمه دا ده چې د افغانستان د خلکو په پوهاوي باندې کار وشي، تر څو پورې هغوی رایه که د نارینه په وړاندې استعمالوي، یو معیار ورته وټاکي، بیا رایه وکاروي او ښځینه. اما د دې لپاره چې د ښځو په وړاندې به څه ستونزه وي، ما ورته وویل چې چونزر زور نه لري، نو تر یو وخته پورې چې دغه مسله مهار کېږي په افغانستان کې، نور څوک خپله رایه خرڅه نه کړي او یا فشار وانه وړي، نو هغه وخت کې تر هغو پورې ضرورت ده چې ښځو لپاره اختصاصي کرسۍ وي.
اوریدونکو، د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو واورېدل چې د افغان پارلمان ښځینه غړي وایي زیاتې ننګونې لري او په پارلمان کې د پخوانیو جهادي تنظیمونو نفوذ زیات دی، خو پر دې سربېره هم دوی ویره نه احساسوي. دوی وایي د دوی د سیمو خلک ورڅخه شکایت نه لري، خو دوی خپل کار لا کولای شي. ځینې وکیلان په پارلمان کې د ښځو ځانګړو څوکیو په ټاکنیز قانون کې د بدلون وړاندیز کوي، خو ځینې نور یې ګڼي چې اصلا باید د ولس د سیاسي آگاهۍ کچ او شعور لوړ شي. دوی دا هم ګڼي چې که سیاسي ګوندونه موجود وي، نو بیا هم ښایي د ښځو ځانګړو څوکیو اړتیا نه وي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت.
Thank you.
تلم در تمی وان قتل و می بخا در ز ختلم در تمی وان قتل و می بخا غگی دین شوم در تمی دیر و جڑل و می بخا غگی دین شوم در تمی دیر و جڑل و می بخا
چپے کے دل